روزه هفته.
دا مازیګر شپږ بجې دي. السلام علیکم، فریده هوټ سیفی هم لخپلو همکارانو سره تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبري مجلې کې خراغ لاستویم. اوری چې په سمنګان کې نن سهار د یو واده د مراسمو په ترڅ کې ځانوژون کې حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو ټولنه وایي چې د روغتیا سکتور ته د سیمې هیوادونو لخوا امنیتي ګواښونه موجود دي. او د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د لغمان د ښځو چارو د رئیس وژل په کلکه غندلي او عاملینو ته یې د سزا غوښتنه کړې ده. لږ وروسته په دې اړه مفصل راپورونه لرو. نور راپورونه هم شته، خو لومړی به راشو خبرونو ته. فرشتې جلالزئی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه راټول کړي.
په سمنګان کې امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې نننۍ حمله د تروریستي او جنایتکارو ډلو کار دی. د پروان د چارکارو په شار کې نن د مدني ټولنې استازو او د ښځو د حقونو مدافعینو سوله ییزه مظاهره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قاهرې ته رسیږي او د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو د سوریې د ترمیسه ښارګوټي ته لنډ سفر درلود. پوره خبر نو واوري. د سمنګان امنیت قومندان خلیل اندرابین آزادۍ راډیو ته په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې نننۍ حمله یوازې د تروریستي او جنایتکارو ډلو کار دی.
ای حمله بجز از تروریستا، بجز از القاعده، بجز از جنایتکارا دیگه هیچ کسی انجام نمیده. ای عملی
جمهور رئیس حامد کرزی په سمنګان کې دغه حمله چې ګنش مرکزان پکې مړه او زخمیان دي په شدت غندلې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي چې نن سهار د سمنګان پایبک ولسوالۍ کې په حمله کې د دغه ولایت د امنیت د رئیس او د ولسی جرګې د وکیل په شمول ولستنه وژل شوی دي. په حمله کې د زخمیانو شمېر 340 شول شوی دی. ورسته په دې ارتباط رپورت لرو. د ملګرو ملتونو سازمان د لغمان د ښځو چارو د رئیس د وژل کېدو پیښه په شدت غندلې ده. حنیفه ساپوی پرون په میټرلام کې په چاودنه کې وژل شو. غالبا د هغې په موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې خاوند او یو لور په چاودنه کې زخمیان شوي وو. د یو بل خبر له مخې د پروان د چارکارو په ښار کې نن د مدني ټولنې استازو او د ښځو د حقونو مدافعینو د ښځو په وړاندې د تشدد د ډېرېدو په ضد سوله ییزه مظاهره وکړه. له پروان څخه د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو د ښځو په وړاندې د تشدد د پای ته رسیدلو لپاره شعارونه ورکول. د اداري فساد په ضد د څارنې او ارزونې ګډ کمیټه وایي وروسته له دې به د هغو بهرنیو موسسو جدي څارنه کوي چې د نړیوالې ټولنې مرستې مصرفوي. د دې ادارې مشر محمد یاسین عثماني نن په کابل کې د دولت د درېګونو قواو له یو شمېر چارواکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې په دې برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او کندهار چارواکي وایي د کندهار شهر د 15مې امنیتي حوزې امیر نن سهار د وسطوالو کسانو لخوا ووژل سو. د کندهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې رحمت الله نن سهار له کوره دفتر ته روان و چې په موټر سایکل سپرو دوه کسانو د څلورمې حوزې په سیمه کې ډزې ورباندې وکړې. په دغه حمله کې یو تن زخمي شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن قاهرې ته ځي. هیلری کلینټن د امریکا تر ټولو جګ پوړي چارواکي ده چې د مصر له نوي ولسمشر محمد مرسي سره به ګوري. دوی دواړه به په خبرو کې هڅه وکړي چې د مصر سره د امریکا د پوځي مرستو مسله وڅېړي. میرمن کلینټن به د محمد مرسي سره په خبرو کې هڅه کوي چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د 1999 میلادي کال د سولې د معاهدې د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان څارونکو د سوریې د ترمیسه ښارګوټي په 5 کیلومتره کې له هغې سیمې کتنه وکړه چې رپورټونه وایي لږ تر لږه 200 کسان تېر اونۍ د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د ملګرو ملتونو د سازمان یو سرچینې وویل چې د دوی څارونکو پرون سیمې ته تحقیقاتي سفر درلود. پر انټرنیټ خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ملکي خلک څرګندوي چې د پوځي ټانکونو د مرمیو نقشې د ملګرو ملتونو کارکونکو ته ورشي. د انګلستان یوې قراردادي امنیتي کمپنۍ جی فورس د اولمپیک د مسابقو لپاره د کافي امنیتي کسانو په برابرولو کې د پاتې راتلو په خاطر نن معذرت وغوښت. په لندن کې د 2012 کال د اولمپیک لوبو پیل ته یوازې دوې اونۍ وخت پاتې دی. د دغه کمپنۍ لوی مشر نیک بکلز نن سکای نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل
We accept that we've taken on a task that we've failed in to deliver 10,000 staff.
دا وایي موږ منو چې په هغه څه کې چې موږ مسؤلیت اخیسته او ناکام شو یو، موږ ډېر زیات مایوس یو. تر هغه وروسته چې د جی فورس کمپنۍ د امنیتي کسانو په استخدام کې د ځنډ اعلان وکړ، د برېټانیا حکومت د موظفو امنیتي کسانو شمیر له 3,500 څخه 1,000 ته لوړ کړ. نن د پاریس شهر په زړه کې زرها او کسان راغونسوي او په فرانسه کې د بستیل یا د بستیل د زندان د حمله ورځ یادول کیږي او په دې ارتباط پوځي رسم گذشت تر سره کیږي. دغه مراسم په سمبولیک ډول په 1798 میلادي کال کې د بستیل پر زندان د پاریس د خلکو د يرغل او د فرانسې د انقلاب د یاد تازه کولو لپاره پلان شوی دی. د لمانځنی دغه مراسم نن د جمهور رئیس فرانسوا اولان په مشرۍ تر سره سول او د نن په یو سرخلاصي پوځي موټر کې د رسم گذشت ځای ته ورسید. او د افینوریوال سازمان نن وویل روسیه باید خپل سیاسي نیت څرګند کړي او په شمالي قفقاز کې د سیاسي فعالینو او ژورنالیستانو د قاتلینو په وړاندې بے تفاوتي پای ته ورسوي. د افینوریوال سازمان د اروپا او مرکزی آسیا د پروګرام مشر وویل چې د ناتالی استیمیروا او یو شمېر نورو سیاسي فعالینو د قاتلینو په نیولو کې د روسیې د حکومت پاتې راتللو ته په بشپړ ډول د سیاسي لیوالتیا نشتوالی او د داسې جنایتونو په وړاندې معافیت ویل کېدلی شي. د افی د نړیوال سازمان د چارواکي د ناتالی استیمیروا د تشول کېدو او وژل کېدو د دریم تلین په مناسبت دغه خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د فعال په داغستان کې وژل سوی و.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. په سمنګان کې د ځنوژن کې حمله پترس کې د خلکو د استادو په شمول لسکونو کسانو ته نن مرجوب لواوخته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د لغمان د خزو چارو د رئیس وجل پکلک غندلی او عملینو ته د سزا غوښتنه کړې. پاکستانی چارواکو په خیبر پختونخوا کې د ډیرو افغان کډوالو په کمپونو برېښنا بند کړې ده.
برق نشته، د خلک ډېر زیات په عذاب دي. اوبه نشته، د خلک مریضان لري، خلک نور مشکلات لري. دلته ګرمي هم ډېر زیاته ده.
او په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو ټولنه وایي چې د روغتیا سکتور ته د سیمې د هیوادونو لخوا امنیتي ګواښونه موجود دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د سمنګان ولایت مسولان وایي د سمنګان نننۍ حمله د ورانکارو او ترهګرو ډلو لخوا شوې ده. افغان ولسمشر هم د عمل سخت غندلې دي. په سمنګان کې نن سهار د یو واده د مراسمو په ترڅ کې ځنوژن کې حمله وشوه چې لسګونو کسانو ته مرګروب لواړوله. د افغانستان په شمال کې د پامیر درې سوه درې زون ویاند لال محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې په ولسي جرګې کې د خلکو د استازي احمد خان سمنګاني په ګډون دوه وشتنه وژل شوې دي. د سمنګان د امنیت قومندان ویل چې په وژل شوو کسانو کې د کندوز د ملي امنیت رئیس، د هرات زون د پولیسو قومندان او د سمنګان یو پخانه جهادي قومندان هم شامل دي. لطیف سحاک د سمنګان د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
سمنګان ولایت کې د یو ځان وژون کې بریټ پترس کې شل تنه مړه او شپېته تنه نور ټپیان سوي دي. دا پیښه د اتو بجو په شاوخوا کې د سمنګان مرکز ایبک خار د ودونو د یو هوټل په دروازه کې هغه مهال رامنځته سوه چې په دې هوټل کې پولیسي جرګه کې د سمنګان یو استازي د لور واده مراسم روان و. د سمنګان د امنیت قمندان جنرال خلیل اندرابی په وینا دا پیښه یو انتحاري برید و چې پترس کې د احمد خان سمنګانی په شمول د سمنګان ولایت د ملي امنیت رئیس انجینر خان محمد هم وژل سوی دی. نوموړی وایي د ټپیانو په جمله کې د هرات د پولیسو زون مشر سید محمد سامی هم شامل دی چې د نوموړي وضعیت د اندېښنې وړ ده. د امنیت قمندان په وینا په دې برید کې د ملي امنیت او ملي پولیسو لس تنه سرتیري او افسران هم ټپیان سوي دي.
جمن شهیدای ما تا هنوز به 19 نفر رسیده، از جمله بزرگا جناب وکیل صاحب متاسفانه شهید شدن، رئیس صاحب امنیت.
ټول شهیدان مون نستانه دی. حاجی صاحب شهید سوی دی، ملی امنیت رئیس احمد خان وژل سوی دی، د هرات تیزون مشر سید محمد سامی وژل سوی، او دی عزیز پونوم یو پخوانی جهادی قمندان هم وژل سوی دی. په ټولیز ډول څلوېخ تر پنځوس تنه ټپیان دي او نولس تنه نور شهیدان دي. په همدې حال کې د احمد خان سمنګانی وراره توریالی وایي برید کوونکي کس د پوځي جامو په استفاده سره سیمې ته ځان رسولی و. نوموړی وایي په دې پیښه کې د هغوی د دوستانو له جملې نه څوارلس تنه وژل سوي دي. احمد خان سمنګانی کورنۍ تور لګوي او وایي سره دې چې د مراسمو د امنیت ټینګولو په هکله امنیتي مسؤولینو سره یې تماس نیولی و، اما هغوی خپله دنده په ښه توګه ترسره کړې نه ده.
کم وقت که انتحار شد من یک 3-4 متر از یاد دور بودم. ما انتظار میمونای تلفن
هم دی وقت که انتحار سو ز یو متر لری هم او مونگ تا تلفن را غید چه ده مزار شریف میلمانو را غلیدی او مونگ اواجی صاحب را خکت اسلو چه میلمانو تا ارکلای بکرو پا هم دی وقت که دو تن علمان مخ که پزینو که و او ما ورتوی لک زرزی چه میلمانو را غلیدی دا کس پا پوزی جامو که انتحار کرایده او پا سیمه که لس آوتن امنیتی چارواکی موجود خو اما اغوی مونه توانیدل چه سیمه که امنیت تینگ
داشته. آیا ای در کجا بود؟ در خانه کی بود؟ کی را آورده بود؟ تا اونجا را میای ای امنیت ملی ای جنایی پلیس را تپی کرد نمیدونه که یک به اصطلاح یک انتحاریست ده.
نعمت خان سمنگانی خپلوان دی افغان دولت نه دیاد پیخ دی چرن غفتون کیدی. نعمت خان سمنگانه یو پخونی جهادی قماندان و چه پخوای دی سمنگان دی ولی او دی جنرال دوستم دی مرستیال په صفت دنده ترسره کرده و او تیر کال دی پارلمانی ټولټاکونو دی ستونز دی ال لپاره دی خاص محکمه دی فیصله په اساس پارلمان ته لاره موندلی و او تروسه پورې الته دنده ترسره کوله.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د لغمان د خزو چارو د رئیس وجل په کلکه غندلی او عاملینو ته د سزا غوښتنه کړې ده. د دې کمیسیون چارواکي له 2014 میلادي کال وروسته د افغان میرمنو وضعیت ته په اندېښنې کې دي او له حکومت نه غواړي څو په دې حکله جدي اقدامات وکړي. همداراز د افغان میرمنو ټولنې هم د لغمان د خزو چارو د رئیس حنیفې صافۍ وژلو ته په اشارې سره په دې وروستیو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې هکله نورحال د جمیلې ظریف په ریپورټ کې.
سره له دې چې افغان حکومت د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په هکله ژمنې کړي، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې که حکومت دغه ژمنې عملي نه کړي نو له 2014 میلادي کال وروسته به ښځې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. دغه اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې د لغمان د ښځو چارو رئیسه حنیفه صافۍ د جمعې په ورځ د ماین په یوې چاودنه کې ووژل شوه. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د میرمن صافۍ وژنه په کلکه غندي او له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي څو د دې پېښې عملینو ته سخته سزا ورکړي. د دې کمیسیون د ښځو د چارو مسؤلې سریا سبرنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دې لپاره چې نړیواله ټولنه هم وکولی شي خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې کړي دي، نو ځینې شرطونه یې درلودل. افغان دولت باید دغه شرطونه په پام کې ونیسي او که یې مراعت نه کړي او له دغو بې عدالتیو سره مبارزه ونه کړي نو د دې لامل کیږي څو هغه اندېښنې چې ټولې افغان میرمنې د بشري حقونو کارکوونکې یې له 2014 میلادي کال وروسته لري رښتیا شي.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې له 2014 میلادي کال وروسته د ښځو وضعیت ته په اندېښنه کې دي چې څو ورځې مخکې د بشر د حقونو ځینو فعالینو او له ښځو نه د ملاتړ ځینو ټولنو ویل چې باید له ښځو سره عدالت وشي. همداراز د افغان میرمنو ټولنې هم د لغمان د ښځو چارو د رئیس وژلو ته په اشارې سره په دې وروستیو کې د ښځو د وژلو او له هغوی سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو په هکله اندېښنه څرګندوي. د افغان میرمنو د ټولنې مشرې فتانی ګیلاني په دې هکله وویل:
یو بل ټکی چې ډېر مهم دی هغه د افغان ښځو وژنه ده. په خوشحالۍ سره باید ووایم چې پرون مې واورېدل چې د حنیفه صافۍ په نوم زموږ یوه خور چې د لغمان د ښځو چارو رئیسه وه په موټر کې یې په ایښودل شوي بم کې ووژل شوه. د هغې روغ د ښاد وي او موږ د هغې وژنه په کلکه غندو او دا باید معلومه شي چې د دې د وژنې تر شا چا لاس درلود، څه و او څه یې غوښتل.
له 2014 میلادي کال وروسته د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې له هغو اندېښنو سره تړلې دي چې وایي ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په هېواد کې امنیتي ستونزې لا ډېرې شي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال بهیر تر اوسه په بریالۍ توګه روان دی او له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان له امنیتي پلوه له نویو ستونزو سره مخ نه شي.
اخوا د هلمند دینی عالمانو په پروان ولایت کې د وسلوالو لولوري د زنا په تور دی وی افغاني خزي وجل پکله کوغندل. د وسلوالو د عمل ولسمشر حامد کرزي د بشر د حقونو کمیسیون او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم غندلې وو. سمو د وړاندې یو ډلې وسلوالو کسانو یو افغان میرمن په دې تور په پروان ولایت کې وجل چې ګواکي زنا یې کړې ده. د ازادي رادیو خبريال لسیمه خبر باندې ریپورت لري.
د هلمند دینی عالمانو په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د هغې مېرمنې وژل وغندل چې د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د زنا په تور په یو علني میدان کې په ډزو ووژل شوه. که څه هم دا پېښه څه موده وړاندې رامنځته شوې وه، خو تېره اونۍ د دې پېښې ویډیو تر رسنیو ورسېدل چې وروسته دغه پېښه د افغان ولسمشر تر څنګ د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ له لورې هم په سختو الفاظو وغندل شو. د هلمند د علماو شورا په خپله اونیزه غونډه کې د وسلوالو طالبانو له لورې په پروان ولایت کې د یوې افغان مېرمنې په دې تور په علني ډول د جزا او وژنې عمل په کلکه وغنده او له هغه کسانو چې حد جاري کوي غوښتنه وکړه چې په دې ډول حساسو مسلو کې د دقت څخه کار واخلي او تر علني محکمو تیر سي.
دا وژنه په دغه رقم دا څلور کس شهود غواړي، شهیدان به وي، هغه به مثلا تار وستن وي، بعد هغه مرګ کېږي. دا مرګ خلاف د شریعت، خلاف د قرآن دی، دا هېڅ په یو کتاب کې نشته.
که څه هم په پروان ولایت کې د زنا په تور د وژل شوې مېرمنې عمل وسلوالو طالبانو هم غندلی او د خپل لور یې په پروان کې د ښځې وژل رد کړي دي، خو د هلمند علما له طالبانو غواړي د زنا په تور نیول شوې ښځې تر محکمې وروسته په غار کې ودروي او هغه دې سنګسار کړي. دوی د افغان دولت نه د دې پېښې د عاملینو د نیولو غوښتنه وکړه او هغه یې نه بخښونکی عمل یاد کړ. د دغه شپږویشت کلنې مېرمنې تر وژل کېدو وروسته په کابل کې د ښځو د حقوقو فعالینو او د یو شمېر مدني ټولنو د غړو له لورې پراخ لاریون هم وسو چې پکې د ښځو د حقوقو د درناوي تر څنګ د شینوار د ولسوالۍ د وژل شوې مېرمنې د قاتلونو د نیولو غوښتنه هم وسوه. علما وایي تر هغو چې د زنا د جرم په اړه ثبوت وجود ونه لري، د هغوی لپاره د حد جاري کول ناوړ عمل دی.
که چیرې اثبات نه لري نو دا خو دغه دی، که اثبات په دې باندې نه لري دغه بغیر له اثبات یې وژني نو دا خو د اسلام له نظره که یو څوک مسلمان وژني دا غیر شرعي عمل دی.
د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د دغه افغانې مېرمنې د وژل کېدو ویډیو ښیي چې یوه ډله وسلوال یو شمېر قرآني آیاتونه لولي او بیا د هغې په لورې په پیکا ډزې کوي او ورته ولاړ کسان چې شمېر یې تر شلو رسېږي خندا کوي. عالمان وایي بې له محکمې او ثبوت د یو انسان وژل یوازې د دې لپاره چې خلک پرې وویروي د ټولو انسانانو د وژلو معنی لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی. ښځې غواړي د نارینه وو په شان مساوي حقوق ولري، خو په افغاني ټولنه کې هغې ته حتی د انسان حق هم نه ورکول کېږي. محمد الیاس دایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان ملي جبهه وایي چې په افغانستان کې راتلونکي ټاکنې سمې ترسره نشي نو د هیواد به له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شي. د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود نن په کابل کې وویل چې خلک په 2014 میلادي کال کې د ټاکنو بهیر ته د شک په سترګه ګوري. جمیله ظریف او د احمد ضیا مسعود د څرګندونو په اړه نور معلومات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، د ملي جبهې په نوم د افغان حکومت یو مخالف سیاسي ائتلاف د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه شک څرګندوي. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود وایي چې که د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې درغلی وشي نو هیواد به له بې ثباتۍ سره مخامخ شي. دی وایي چې حکومت په پام کې لري څو دا ټاکنې په خپله خوښه ترسره کړي او بیا هم له 2014 میلادي کال وروسته یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي.
نن د افغانستان ټول خلک سیاسي راتلونکي ته په اندېښنه کې دي، ځکه دوی په سیاسي برخه کې د درغلیو شاهدان وه او اوس هم چې په 2014 میلادي کال کې ټاکنې کېږي خلک د دې لپاره بدبینه دي. دوی بیا هم شک لري چې ټاکنې به په شفافه توګه ونه سي. په دې ټول پوهیږو چې ښایي له 2014 میلادي کال وروسته ولسمشر د طالبانو له یوې ډلې او یا هم د حزب اسلامي له یوې ډلې سره یو ائتلافي حکومت جوړ کړي چې ښایي تر شا د پاکستان د حکومت لاس وي.
ښاغلي مسعود دغه خبرې د شنبې په ورځ په ټولنه کې د ښځو د ونډې په هکله په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ولسي جرګې غړی محمد محقق او جنرال عبدالرشید دوستم د دې جبهې دوه نور مهم مشران دي. دې غونډې ته د افغان ښځو د ټولنې مشرې فتانی ګیلانی هم خبرې وکړې. هغې په هیواد کې د ملي یووالي لپاره د سیاسي ګوندونو په یووالي ټینګار وکړ.
موږ له ټولو عالمانو، له سیاسي او ملي مشرانو غواړو چې د دې هیواد د ژغورنې لپاره هڅه وکړي، چې سره یو ځای شي او یو بل وزغمي او داسې مه کوئ چې د افغانستان ښځې او یا د افغانستان خلک ستاسو د سیاستونو قرباني شي.
راستانه شوه.
د ملي جبهه مشرانو په خوا هم په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې ښودلې دي، خو افغان چارواکو بیا د اندېښنې رد کړې دي. بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه د دې جبهه اندېښنه له وخت نه مخکې بولي. د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا نشو ویلای چې دا راتلونکي ټولټاکنې به د درغلیو نه ډکې وي، خو د تېرو په بنیاد ویلای شو چې که تېره غلطۍ جبیرانه شي، تېره غلطۍ پکې تکرار شي، طبیعي خبره ده چې راتلونکي ټولټاکنې به هم ډېر خلک ته ډاډه نه وي. د افغانستان ولس په دې نه تشویش لري، خو موږ دغه د چارواکو نه همدغه غواړو چې کومې کمزورۍ او غلطۍ د ټاکنو په کمیسیون کې دي هغه ټولې اصلاح شي.
په 2014 میلادي کال کې له افغانستان نه د بهرنۍ سرتېرو وتل او په ورته وخت کې د ټاکنو ترسره کول هغه دوه موضوعګانې دي چې یو شمېر افغانانو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. خو افغان چارواکي بیا تل په 2014 میلادي کال کې د شفافو او له درغلیو نه د پاکو ټاکنو په هکله خبرې کوي. په هرات ولایت کې د سلما بند چې له افغانستان سره د هند د مرستو د پروژو یوه مهمه نمونه ده، د هند لخوا په چارو کې د خند له وجې له امنیتي ګواښونو سره لاس ګریوان ده. د هند ورځپاڼې د راپور له مخې هندي چارواکو اندېښنه ښودلې چې بروکراسي، امنیتي ستونزې او د طالبانو او د پاکستان د استخباراتو دښمني ښایي له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو مخکې د دې پروژې په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هندو انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور له مخې د سلما بند د بیا رغونې چارې عمدتاً ځکه له ستونزو سره مخامخ شوي چې نوي ډیلي نشي کولای د نوي اټکل پر بنسټ د دې پروژې لګښت تایید کړي. په داسې حال کې چې دا ویره هم شته چې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي حالت نور هم خراب شي. د سلما بند د رغونې لګښت په پیل کې 3.5 میلیارده خو وروسته 8 میلیارده هندي روپۍ اټکل شو. دا پروژه د 15,000 هکټار ځمکې د خړوبولو او د 240 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د هند ورځپاڼه زیاتوي په دې پروژه کې ښکېلو کسانو ته ډېره ځورونکې خبره د اضافي پیسو د برابرولو لپاره د بیوروکراسۍ بېغمه چلند دی، او دا له هغه خطر سره چې هندي انجینرانو د پروژې د فعال ساتلو په برخه کې په غاړه اخیستی په کلکه په ټکر کې دی. ورځپاڼه لیکي د انجینرانو وروسته له دې چې افغان حکومت دوه ځلې دوی ته د هلیکوپټرو له برابرولو ډډه وکړه، د موټر په وسیله پر دې لارو د سفر خطر ومنه. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان ډیر وخت پر دې لارو ماینونه ښخوي. راپور زیاتوي د هند حکومت د جګپوړو امنیتي چارواکو په غونډه کې یادونه وشوه چې د پروژې د رغونې چارې ټکنۍ شوي او نږدې ده چې په ټپه ودرېږي، ځکه افغان قراردادیانو د سلما بند د پروژې پر بیا رغېدو باور له لاسه ورکړی او دوهم لس قراردادیان په پور د ساختماني موادو له برابرولو ډډه کوي. سلما بند له هغو دوو پروژو څخه یوه ده چې هند له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې د رغونې مسؤلیت منلی، او بلې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ جوړول دي. ټاکل شوی و چې د سلما بند پروژه په 2010 کال کې بشپړه شي، خو دا مهلت د دوه کلونو لپاره وځنډید او دا ځنډ د بند د جنوبي بلاک په بیا رغونه کې د خنډ باعث شو، ځکه حتی د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې د دې بند په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې پیښې شوې دي. هغه څه چې هندي چارواکي اندېښمن کړي له دې پروژې سره دښمني ده چې شواهد یې له 2009 کال وروسته لیدل شوي، او ښایي د ناټو له وتلو وروسته وضعیت له ادارې ووزي. د هرات ولایت په دې سیمه کې امنیت 3 کاله مخکې هغه مهال خراب شو چې یرغمل نیونې پیل شوې، او له تیر کال راهیسې طالبان نه یوازې د سلما بند د امنیتي پوستو له سرتېرو سره په نښتو کې ښکېل شول، بلکې دې پروژې ته د غځېدلې 160 کیلومتره سړک په اوږدو کې د ماینونو خخول پیل کړل.
د افغانستان د سلما بند د جوړېدو په چارو کې مو د خن پاړه د هندي چارواکو د اندېښنو په باب واورېدل. بلخوا په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو یو ټولنه وایي چې د روغتیا سکتور ته د سیمې هیوادونو لخوا امنیتي ګواښونه موجود دي. دوی وروسته له هغې د خصوصي روغتونونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې چې تېرونۍ په کابل کې په یو خصوصي روغتون څوتنو برید وکړو. د خصوصي روغتونونو د ټولنې مسؤولان وایي چې د افغانستان خصوصي روغتونونو ته د سیمې د ځینو هیوادونو لخوا د ستونزو د جوړولو هدف دا دی چې دغه هیوادونو ته له افغانستان څخه د ناروغانو روانه لړۍ به بند شي. زکی غیاسی نذیر په همدې موضوع مفصل راپور لري.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو ټولنې وروسته له هغې د خصوصي روغتونونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بلاسم په نوم په یوه خصوصي روغتون برید وشو. د دې ټولنې مشر ډاکټر امین الله توخی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې دوه کسه وسله وال ووژل شول او درې نور وتښتېدل. نوموړی وایي د دغو برید کوونکو هدف که څه هم دوی ته روښانه نه دی، خو وایي چې د دوی په اند دا ګواښونه د سیمې هېوادونو لخوا ورته متوجه دي. ښاغلی توخی ادعا وکړه چې پاکستان، ایران او هند هڅه کوي په دې توګه په افغانستان کې د روغتیایي چارو مخه ونیسي تر څو په دغو هېوادونو کې افغانان خپلې درملنې ته دوام ورکړي.
دوی دا کوشش کوي که چیرې په افغانستان کې دا زمینه مساعده سي چې دلته د طبابت نوې ټکنالوژي راوړه کېږي، د مریضانو مشکل دلته حل کېږي، بیا خو دوی همسایه هېوادونو ته نه ځي. واسنوشنه ولاړه د دوی پر سکتور صحت باندې منفي تاثیر اچوي. موږ پر پاکستان، هندوستان، ایران پر دغو باندې سل په سل کښه. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې نه د تعلیم و تربیه سکتور وده وکړي، نه د صحي سکتور وده وکړي، او نه عمراني او ساختماني او باسازي سکتور وده وکړي.
د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې رئیس د خپل ادعا په اړه اضافي جزئیات او شواهد وړاندې نه کړل چې وایي ایران، پاکستان او هند په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو د پرمختګ مخه نیسي. د هغه هېوادونه دي چې د راپورونو له مخې په هېواد کې لازم اسانتیاو د نشتوالي له امله هر ورځ یو شمېر افغانان د درملنې لپاره ورځي. د خصوصي روغتونونو د ټولنې مسؤلینو له دولت نه وغوښتل چې د بلاسم او تر هغې مخکې د پیرزاد په نوم په یوه بل خصوصي روغتون د برید د عاملینو او عواملو په اړه څېړنې وکړي. بلخوا د کابل امنیتي مسؤلین د دوی اداره دوي چې ګڼې په دې بریدونو کې د سیمې هېوادونه ښکېل وو. د کابل د امنیت قوماندانۍ مسؤلین وایي چې دوی پر بلاسم روغتون باندې درې وسلوال برید کوونکي نیولي او دا کسانو مخکې هم په جنایي جرمونو کې لاس درلود. خو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د لازمو طبي وسایلو نشتوالی، د درملو ناسم کیفیت او ځینې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې یو شمېر افغانان د درملنې لپاره بهرنیو، په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په پاکستان کې د هغو افغانانو د زړه خواله واورو چې په کمپونو کې ژوند کوي او حکومتي ځواکونو ورباندې برېښنا بند کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې ډېر افغان کډوال د صوبایي حکومت له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د دوی پر وړاندې نوي مشکلات ایجادوي. افغانان شکایت کوي چې د پولیسو له لوري د زورونې په سره ګرمۍ کې له پاکستانه د وتو او نورو مشکلاتو ترڅنګ له تیرو څو ورځو راهیسې پر ځینو کمپونو برېښنا بنده کړې ده چې له امله خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. دا کوړه خټک او خیرآباد کمپونو څو تنو اوسیدونکو له سیمې نه د تلیفون پر لیک ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې له تیرو څه باندې درې لسیزو راهیسې په قانوني ډول برېښنا کاروي، خو نه پوهیږي چې ولې یې په سره ګرمۍ کې له دې نوي مشکل سره مخامخ کړي دي.
مشکل دا ده تقریبا دا دو درې ورځې کېږي برق کټ کړی ده. کورونه او داسې په دښتو بیابان کې پراته دي که نه، د ټولو هر څه طرف مثال هر قسم مشکل شته ده.
حاجي شیر علي دا کوړه خټک دشنیونه د کیم نه خبرې کوم چې زه د یو مکتب سرمالم یم او تقریبا زموږ دا پنځه شپږ ورځې وشوې چې موږ باندې برق قطع شوی، د پاکستان حکومت قطع کړی دی. د اوبو مشکل یو دی، د ګرمۍ مشکل بل دی، کور کې زنانه ماشومان ټول په تکلیف باندې اخته دي. سبا چغې سوران وخي ګرمي ده، د شپې د ماشوم علاقه خوب نه کوي او د ورځ د ګرمۍ علاقه.
د روسي معلوماتو له مخې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې عوامي نېشنل ګوند یې په راس کې دی، پرته له کوم مخکېنی خبرداري دا کوړه خټک، خیرآباد او یو شمېر نورو کمپونو برېښنا بنده کړې ده. په کمپونو کې ډېر افغان کډوال چې د ښاري سیمو د اوسیدونکو په شان قانوني برېښنا کاروي له افغان او پاکستاني دولتونو او نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې د برېښنا نشتوالي د دوی ورځنی ژوند له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. د افغان مهاجرینو د کمپونو برېښنا د قرارداد یا ټیکهداري سیستم له مخې کنټرولېږي. انجینیر مسکین چې د دغه کمپونو د برېښنا ټیکهدار دی تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت غواړي د کمپونو د برېښنا بیه د ښاري سیمو په نسبت څو وارې زیاته کړي، خو زیاته یې کړه چې کډوال لا د اوسنۍ بیې توان هم نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې باب د نوموړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د اړوندو مقاماتو نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره له هغوی سره اړیکې ټینګې نه شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو انسیار د معلوماتو له مخې لا هم په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال دېره دي چې ډیری یې په پخوانیو کمپونو کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو پر وړاندې یو لړ مشکلات رامنځته کړي دي چې د برېښنا بندول یې له عمده هغو څخه دی.
شهزاد کاموال وایي د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتنه لرم چې کله ملي پولیسو ته دریشي ورکوي باید ورپسې نمره ولیکل شي او زړې دریشي